د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې شلمه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرې نږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي.
We will definitely not leave behind a security vacuum.
د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی وای ناتو خپل پخوانی ژمنه بیا تکرار کړ چې د افغان پاوز په تجهیزولو کې به مرسته کوي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د نتایجو له حاله مو خبرو وخو. لومړی ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندانې ته جنرال جوزف دانفورد ونوماوه. د ترکیې اف 14 جنگي الوتکو د سوریې یو مسافر وړونکي الوتکه چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه پرون په انقره کې په زوره کېنوله. ویل کې دل چې په دې الوتکې شک شوی و چې دمشق ته درنې وسلې انتقالوي. د ایران په اړه په یو نوي رپورټ کې څرګنده شوې چې یو اټومي ایران به د منځني ختی سیاسي بڼه بدل کړي. په طرابلس کې د واشنگتن د سفارت د امنیتي ډلې پخوانی مشر وای په بنغازي کې د سپتمبر په 11 چې کړه د امریکا پر سفیر برید وشو امنیت کمزوری و. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون پر هغو امنیتي ګواښونو خبرې وکړې چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د غونډې په پای کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی وویل چې ناتو خپله پخوانۍ ژمنه بیا تکرار کړې چې د افغان پوز په تجهیزولو کې به مرسته کوي. کوم درنو وسلو او نورو تجهیزاتو ته چې اړتیا لرو هوایي ځواک ته چې ضرورت لرو ژمنه یې راسره وشو ورو ورو اکمالات کیږي او دا کار پیل شوی هم دی. د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نشي او ناتو به له دغه هوا سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندانې ته جنرال جوزف دانفورد ونوماوه چې جګړه پر مخ یوسي او له افغانستان د امریکایي محارب ځواکونو د وتلو د بهیر مشري وکړي. جنرال دانفورد چې اوس په افغانستان کې د امریکا د سمندري پلو ځواکونو دوهم قمندان دی د جنرال جان الن پر ځای به وروسته تر هغه وټاکل شي چې د امریکا مشرانو جرګه یې تایید کړي. باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی عمومي قمندان جنرال جان الن د ناتو د سرمنشي په توګه نومولی دی. جنرال الن په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي په 2011 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټاکل شوی و. په خوست کې د امنیت قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد ادارې یو اندازه نشي مواد پرون په عام محضر کې وسوځول. د خوست امنیت قمندان سردار محمد زازی د موادو په اړه وویل
بوتله ډول ډول الکولي مشروبات 40 کیلوګرامه تریاک او وګشکي چې 15 د ترکیګي دا مشروبات کوي مشدي اوشتو قزایو په ارتباط کده نیول شوې دي.
د خوست امنیت قمندانې په وینا د مخدره موادو د 28 قضیو په ترڅ کې څلوېښت تنه هم نیول شوي چې قضایي ادارو ته دا کسان معرفي شوي دي. د ترکیې اف 14 جنگي جت الوتکو د سوریې او مسافر وړونکو الوتکو چې د ترکیې فضا ته ننوتې و پرون په انقره کې په زوره کېنول. ایرباس ای 340 الوتکه له موسکو د دمشق پر لوري روانه و. د ترکیې دولتي تلویزیون تی آر ټي رپورت ورکړ چې پر دې الوتکه شک شوی و چې دمشق د درنې وسلې انتقالوي. په دغه الوتکه کې چې 10 مسافر او عمله له تلاشي وروسته د دمشق پر لوري تلو اجازه ورکړل شوه. ویل کېږي چې د الوتکه څه بارونه ترکیې چارواکو ضبط کړي خو د محتوا په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې روسیې له ترکیې غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي. د ایران په اړه یو نوی راپور څرګندوي چې یو اټومي ایران به د منځني ختی سیاسي بڼه بدل کړي، هلته به ثبات ګډوډ شي تر روسي هڅې به ډیر شي او شخړې به زیات شي. دا راپورت پرون د تګلارې مرکز چې د امریکا د دواړو غښتلو ګوندونو مربوط دی خپور کړ. د راپورت عنوان دی د یو اټومي ایران د انرژي او اقتصادي هڅو څېړنه. په دې راپورت کې ویل شوي دي چې د بې ثباتۍ له امله به د اکمالاتو ستونزې پیدا شي، له چې له دې به د اټومي ایران له امله د تیلو بیه زیات شي. په راپورت کې ویل شوي دي چې په اټوم سمبال ایران به سیاسي، ډیپلوماتیک او پوځي نتیجې ولري، او دا امکانات هم لري چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اټومي وسلو شخړه وشي. د اروپایي کمیسیون پرون وویل چې سربیا د چمتو نه ده چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې پیل کړي، ځکه چې له کاسوو سره ستونزه لري. اروپایي کمیسیون بیا بل لور ته په ترکیه انتقاد وکړ چې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده او له اروپا سره د یو ځای کېدو لپاره یې کافي اصلاحات نه دي رامنځته کړي. د اروپایي کمیسیون په خپل کلني رپورټ کې چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره خپور شوی دی، د دې کمیسیون مشر وویل بلغاریا هم باید په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره نورې هڅې وکړي او د خپل مرکزي بانک د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. په ترابلس کې د واشنگتن د سفارت د امنیتي ډلې پخوانی مشر وايي په بنغازي کې د سپتمبر په 11مه چې کله د امریکا پر سفیر برید وشو امنیت کمزوری و. په دې برید کې د امریکا سفیر کریستوفر استیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل شوي وو. ډګرمن اندریو ووډ د امریکا د استازو په جرګه کې د حکومت د امنیتي اصلاحاتو د څارنې کمیټې ته په خبرو کې هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې د دې کار په وخت کې په لیبیا کې لرلې، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چارلین لام وویل د بهرنیو چارو وزارت پر دې باور لري چې هلته کافي کسان د مرستې لپاره لرل. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو همداراز د هغه لومړني راپورټ ملاتړ وکړ چې پکې څرګنده شوی و چې دا برید هغو مظاهره کوونکو کړی چې د اسلام پر ضد یو فلم د خندلو لپاره راغونډ شوي و. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا خبره د استخباراتي معلوماتو له مخې کوي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي، او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرې نه ږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي.
وی ویل ډیفینیټلی ناټ لیو بیهایند ا سکیورټي واکوم.
د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی وایي ناتو په خپل پخواني ژمنه بیا تکرار کړ چې د افغان پوځ په تجهیزولو کې به مرسته کوي. ناتو او امریکا ویل د افغان پولیسو او عسکرو له لوري پر بهرنیو عسکرو بریدونه به ناتو له هغه ماموریت ونه ګرځوي چې په افغانستان کې پر مخ وړي. د کابل په قرغې سیمه کې د برېټانیا په مرسته د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ د بنسټ ډبره پرون کېښودل شوه.
دلته به مونږ هغه څوک نیسو چې لوړ تحصیلات ولري او ارزو لري، هیله لري چې د ملي اردو په چوکاټ کې خدمت وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، او دغه راز اولی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په پاکستان کې پر ملالۍ یوسفزۍ وروستی برید غندلی دی. په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دو ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده، او په دې غونډه کې ناتو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په امنیتي برخه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانانو سره کومک کوي. د افغانستان دفاع وزیر تر غونډې وروسته خبرلاند ته وویل چې ناتو افغانستان ته د درنو وسلو د سپارلو پخوانۍ ژمنه د بروکسل په غونډه کې بیا وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نشي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو، برعکس موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو، سو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي د هغه ځای به نیسي، او زه د هغو څرګندونو له مخې ډاډه یم چې نن مې له مشرانو واورېدې زه مطمئن یم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وتوانی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت ومني. د نړیوال بحران ډلې تیره دوشنبه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي. خو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغو به نړیواله ټولنه خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پای ته نوي رسولې. اوږده لار مو وهلې ده، ډېرې جګړې مو وکړې، موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې څو دا وظیفه پای ته ورسو. د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناټو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناټو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې ترسره به یې کړي. د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو، د توپچي ستونزه لرو، د درنو وسلو ستونزه لرو، همداراز د ماین ستره ستونزه لرو. باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو. او دلته ناټو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل کچرته ناټو د درنو وسلو په برخه کې خپلې ژمنې تر 2014 کال تر سره نکړي، افغانان بیا هم کولای شي چې په خپل لخپل خاوري دفاع وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د غرض یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تر هغو پورې چې د افغانستان له پولې اخوا د طالبانو او ترستانو اډې له منځه تللې نه وي، په افغانستان کې سوله او ثبات به ناممکن وي چې ټینګ شي.
از دست ها رو گذاشتن همیشه مقصد و پایدهای مطمئن
د ایوای پتیرو لاس کلونو کې طالبانو او تر روسانو خوندې اړې د پولي بلې غاړې ته وي. هلته دوی ته روزنه ورکول کېږي، په وسلو سمبالیږي او زموږ د خلکو د وژلو لپاره را لېږل کېږي. که دغه مداخله پای ته ونه رسیږي په افغانستان کې به سوله او امنیت ټینګ نشي. په همدې خاطر موږ تل په دې ټینګار کړی چې دغه د پولي بلې غاړې مداخله باید پای ته ورسول شي. او دا مسله نن ما د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم یاد کړه. ناتو او امریکا دغه راز وویل د افغان پولیسو او عسکرو له لوري پر بهرنیو عسکرو بریدونه به ناتو له هغه ماموریته راونه ګرځوي چې په افغانستان کې پر مخ وړي. د دې بریدونو په ترڅ کې روان میلادي کال شاوخوا 50 بهرني عسکر وژل شوي. له دې بریدونو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې د افغانانو او ناتو ترمنځ به اعتماد له منځه ولاړ شي او د ناتو پر غړو هیوادو کې به د افغانستان د ماموریت ملاتړ کمزوری شي. د ناتو عمومي منشي دا بریدونه خطرناک انګړنی. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یوې ګډې اعلامیې کې چې پرونی په بروکسل کې خبره کړه وویل د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به په افغانستان کې د ایسف د ماموریت مخونه نیسي. راسموسن دا بریدونه خطرناکه وبلل، خوشمنه یې وکړه چې جدي چلند به ورسره وشي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې ناتو به اجازه ورنکړي چې د یاغیانو هڅې به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي.
د افغانستان
دشمنان غواړي چې له داخلي بریدونو ګټه پورته کړي او په دې ډول د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه یوسي، خو دوی به دې هدف ته ونه رسیږي. موږ دشمنانو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ستراتیژي بدله کړي او هغه اعتبار او اعتماد چې موږ پیدا کړی دی هغه له منځه یوسي. د راسموسن په باور د افغانستان اکثر خلک په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې خوندي دي. د ده په وینا د دشمنانو 80% بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د افغانستان 40% خلک هلته ژوند کوي. د امریکا دفاع وزیر هم د ناټو متحدانو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي. داخلي بریدونه د هرې جګړې یوه غم لړلې برخه ده چې دښمن غواړي له دې لارې اعتماد او یووالی له منځه یوسي. کوم ازموینه چې د ائتلاف ځواکونه ورسره مخامخ دي داخلي بریدونه نه دي. دا امتحان داري چې څنګه په اخیزمنه توګه دې بریدونو ته ځواب وویل شي. څومره چې افغان ځواکونو ته ډیر نږدې کیږو د دشمن دغه هڅې ورسره شنډېدای شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا زیاته کړه چې هر تکتیک چې دشمن خپل کړی که هغه له چاودیدونکو موادو استفاده وي، داخلي بریدونه وي یا موټر بم وي، ناټو ځواکونه به اجازه ورنکړي چې دا تکتیکونه به دوی له خپلو ملاتړو افغانانو لرې کړي او بیا هم په افغانستان کې دوی له خپلې لارې راوګرځوي.
اوس هم یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو او امریکایي محارب ځواکونو له وتلو وروسته به دا سازمان پرې نږدي چې په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته شي. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وایي ناتو خپل پخوانی ژمنه بیا تکرار کړ چې د افغان پوز په تجهیزولو کې به مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندانۍ ته جنرال جوزف دانفورد ونوماوه. څو جګړه پر مخ یوسي او له افغانستان د امریکایي محارب ځواکونو د وتلو د بهیر مشري وکړي. د ترکیه اف 14 جت الوتکو د سوریه یو مسافر وړونکي الوتکه چې د ترکیه فضا ته ننوتې وه پرون په انقره کې په زوره کېنوله. پر دې الوتکه شک شوی و چې دمشق ته درنې وسلې انتقالوي. د ایران په اړه یو رپورت څرګندوي چې یو اټومي ایران به د منځني ختی سیاسي بڼه بدل کړي. هلته به ثبات ګډوډ شي تر وروستي هڅې به ډیر شي او شخړې به زیات شي. دا رپورت پروند تګلارې مرکز چې د امریکا د دواړو غښتلو ګوندونو مربوط دی خپور کړی دی. اروپایي کمیسیون پرون ویل سربیا د ته چمتو نه ده چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې پیل کړي ځکه چې له کاسوو سره ستونزه لري. په ترابلس کې د واشنگتن د سفارت د امنیتي ډلې پخوانی مشر وایي په بنغازي کې سپتمبر په 14 چې کله د امریکا پر سفیر برید وشو امنیت کمزوری و. په دې برید کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان وژل شوي وو. ازادي راډیو اورېده سهار 8 او 10 دقیقې دونکو دی او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د فارن پالیسی خبرونه له طالبان سره د خبرو پر التیا یو تحلیلی مقاله خبره کړې ده. خبرونه وایي امریکا او متحدین په افغانستان کې یوازې یو انتخاب لري او هغه دا چې په یو اړخیز ډول خپل عسکر وباسي او د خپل نفوذ وسیله له لاسه ورکړي او یا له طالبانو سره خبرې وکړي او په بدل کې یو څه ترلاسه کړي. خبرونه لیکي دوی باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو او ډیالوګ لپاره زمینه برابره کړي او د دې لپاره باید خپل نفوذ وکاروي سره له دې چې موجود حالت د بدبینۍ څخه ډک دی خو د افغانستان اوسنی وضعیت د دې شي انتقاضا کوي. د څیرونکو په باور ائتلافي ځواکونه او طالبان له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دي چې دا یو زورونکی حالت دی. د فارن پالیسۍ په وینا هیڅ لوری بشپړ بری ته رسیدو باور نه لري. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې وسلوال طالبان خبرو ته لیواله نه دي ځکه لې وی خو نړیوال ځواکونه له افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او له بلې خوا دوی ورستر بلې ځان پیاوړی احساسوي. خو د فارن پالیسۍ خبرونې د دې مقالې د لیکوال په باور وسلوال طالبان سره ویشل شوی او له جګړې څخه ستړي شوي هم دي. د طالبانو زیات مشران د ډیرو افراطي طالبانو د رامخ کې کېدو څخه ویره لري او د سیاسي او نړیوال شناخت پیدا کولو په لټه کې دي. د خبرونې په لیکنه حتی مولا محمد عمر اخوند په اګوست کې یو اعلامیه کې ویلي وو چې د قدرت د انحصار هڅې نه کوي. داسې ویناوي او اعلامیې د وسلوال طالبانو په سیاست کې یو مهم بدلون څرګندوي خو د دې ثابتول ګران دي چې دا خبرې د وسلوال طالبانو د رښتینی موقف څرګندوي دي که غیر واقعي خبرې دي. بل امریکایي خبرونه ستراتفورد کمنټری په افغانستان کې د روسي محدود انتخاب تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه د روسي په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د عمومي مشر په حواله لیکلي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته دا تړون افغانستان ته د 300 قواو د استولو پر څرنګوالي غور کوي. خبرونه وایي سره له دې چې د دې تړون زیات غړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او له افغانستان سره زیاته علاقه مندي لري خو پخوانیو ترخو تجربو ته که وکتل شي نو په مستقیم ډول په افغانستان کې مداخله به ډیره ګرانه تمامه شي. د خبرونه زیاتوی د افغانستان د اشغال یادونه لا تازه دی. نو په دې هیواد کې هر ډول مستقیمه پوځي مداخله به په روسیه کې دیننه حمله مقاومت سره مخامخ شي. نو له دې عمله کرملین باید خوشحال وي او امریکا پریږدي چې په یوازې توب د افغانستان د امنیت د تامین مسؤلیت واخلي. د خبرونې په وینا روسیه په دې برخه کې د لوجستیکي امکاناتو د برابرولو له لارې له امریکا څخه امتیازات او نغدې پیسې ترلاسه کولی شي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسدآباد پل عالم لشکرګاه او غزنی کې د اف ام په سل شریف نه چپ هم اوریدل کېدای شي. د کابل په قرغې سیمه کې د بریتانیا په مرسته د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ د بنسټ ډبره پرون کېښودل شوې. د اکاډمۍ د جوړېدو تړون په تېر جولای میاشت کې د ولسمشر کرزي او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا په کابل کې لاسلیک شوی و. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې اکاډمۍ جوړېدل به د هېواد د ملي اردو له مسلکي کېدو سره مرسته وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ په جوړولو سره به د ملي اردو د رهبرۍ او مسلک ستونزې تر ډیره هواري شي او له دې سره به مرسته وکړي چې افغانستان خپل اردو په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې د چهارشنبه په ورځ د دغه اکاډمۍ د کار د پیلېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کال به له دغه اکاډمۍ څخه شاوخوا 1.5 کسان فارغېږي. جنرال کریمی وویل د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ ته به هغه محصلین جذبېږي چې په ملکی پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي وي.
دلته به موږ هغه څوک نیسو چې لوړ تحصیلات ولري او ارزو لري هیله لري چې د ملي اردو په چوکاټ کې متوکی دلته بدوی تیری جدی عسکری تعلیم و تربیه مختبیای دا تعلیم و تربیه با پامغه روحیه وی لکه د انگلستان د سند هرس پونتون پامغه نصاب تعلیمی سره به مختزی آینده اردو با د ش اردو وی چغبا د نړیوال اردوګانو سره سیالی کوي.
د ملي اردو افسرانو د اکاډمۍ د جوړولو تړون د روان میلادي کال د جولای په 19 نیټه په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لاسلیک شو. د دغه اکاډمۍ په جوړېدو باندې 20 میلیون ډالر لګښت راځي چې د بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، ناروې او نیوزیلند هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د اکاډمۍ قومندان جنرال امین الله کریم وایي چې د راتلونکي میلادي کال په سپتمبر میاشت کې به دغه اکاډمۍ د لومړۍ دورې لپاره محصلین جذب کړي او تر هغه وخت به د جوړېدو چارې هم بشپړې شي. نوموړي وویل چې دغه اکاډمۍ روزونکي به تر ډیره افغانان وي او ټاکل شوی چې 122 بهرني استادان هم ورته راشي. په افغانستان کې میشته صف ځواکونه هم د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د دغه اکاډمۍ جوړول یو ګټور ګام بولي. د دغه ځواکونو مرستیال قومندان جنرال برتشا وویل بهرني ځواکونه به د اړتیا په وخت کې د دې اکاډمۍ د سلاکارانو دنده پر مخ بیایي. دا یو مهمه ده چې معلومه کړو هر کله چې دغه اکاډمۍ د افسرانو د روزنې په برخه کې خپل فعالیت پیلوي نو مشري او رهبری به د افغان ملي ځواکونو لخوا کیږي. ائتلافي ځواکونه به په دغه اکاډمۍ کې د څارونکو او سلاکارانو رول پر مخ بیایي. محصلین به په شفافه توګه جذب او انتخابیږي. دا زموږ د ژمنو یو ښکاران نه ده چې له افغانستان سره درېږو او له پرمختګ سره یې قوي مرسته کوو. چارواکي وایي له دې وړاندې د ملي اردو پوځي اکاډمۍ هم د افغان ځواکونو په مسلکي توب کې ښه رول لوبولی خو له اوسنۍ اکاډمۍ سره یې توپیر دا دی چې پخوانۍ اکاډمۍ د 12 ټولګیو فارغین نیسي او نوې اکاډمۍ بیا یوازې د 14 ټولګیو فارغین جذبوي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم نمی فهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون په پاکستان کې پر ملالې یوسفزی برید غندلای دی. پر دغه 44 کلن انجلۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره هڅه کولې د سیشن بی پورز دز وشو او ټپی شو. په دې اړه جزئیات احمد شی براوروي.
د طالبانو له لوري پر ملالې یوسفزی شوی برید د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې انجلۍ کورنۍ ته د خپل خواخوږي او ملاتړ پیغام مستولای دی. پر ملالی یوسفزی چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې د سیشن بی پورس په خپل اصلي ټاټوبې سواد کې برید وشو. طالبان وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالی یوسفزی د لویدیز د ارزښتونو ملاتړ کاوه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان مارټین نزیر کې خبریالانو ته وویل بان کی مون د ګڼو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر دغه برید په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره یې د هغې کورنۍ ته لیک استولی دی. په وی خبر پانه کې چې د 4 شنبې پر سپره شو بان کی مون د دې برید تر سره کوونکي بې غیرت او ناځوانه بلل دي او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وای د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ میړانې دی حیران کړی و. د سیشنبې پر ورځ یو وسلوال د ملالې یوسفزی د شوانزی مخې ته په سواد کې ورغی، د دې نوم یې واخیست او په بس کې پر دې او د هغې پر دوو ټولګیوالو ډزې وکړې. ژوندجلۍ سخته ټپي شوه، بله یې له مرګه وژغورل شوه. او د ملالې یوسفزی په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل پروختون کې د هغې لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شسوي او له مرګه ژغورل شوې ده. رحمان ملک د پیښې تر سره کوونکو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه.
جن لوګو نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے جو گینگ تھی وہ پوری ائیڈنٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی، هغه کسان چې پر دین چلی یې بریټ کړی، دا غوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه خپل ملت سره ژمنه کوم چې موږ په دا غوی پر مخ د تیښتې لارې وټړو، هغه به ونیسو او قضا ته به راکاشو
او کیفری کردار تک لایږي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومان او د ملاتړ د ادارې مسؤل هم دا برید وغانده. دی پی وی اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستانی طالبان باید شوانځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تګ درناوی وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې پر ملالې یوسفزی برید او وغانده. پر دغه 14 کلن انجلۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره هڅه کولې د سیشن بی پورز دز وشو او ټپي شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې وروستیو کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر دیني عالمانو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې له اسلامي شریعت څخه د خلکو ناخبري په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوې دي. د ښځو د چارو وزیر د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه وویل چې دیني عالمان کولی شي چې د دغه تاوتریخوالي په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو سپینګیره ماما دی چې په ځان یې سیوری هم جوړ کړی دی او دلته باغ بابر کې د ننه ناست او دغه غاړه کې او ځینې غمی او ځینې ګوتې دغه خرڅی. نوم دې څه دی ماما؟
میرا غازی کړه غزنی.
دا کم ځای نوم راوړی دی؟
دا هغه چې ګورې د غزنی دی کنه،
دا هغه غمی چې دی هغه
دغه غاړه کې والا چې دی
کنه،
هغه دا مونږ خپل جوړ کړی
دی. دغه کانه دی چې دی؟
دا ټوله کانه دی زکه هغه فیروزه دی، سنگ ستاره دی، جیټ دی، عقیق دی، دا مونږ خپل سیټونه خپل ځان جوړي.
هغه اخواته چې زه ګورم دا سی پخوانی زیورات غونډه
کوي. هغه ته ميول چې هغه زمونږ د وطن دی، د غزنی نه موږ ته ولې دا.
تاسو خپل د دې کومه کارخانه لري، کومه دزګال
لري؟ زه موږ د کارخانه لرو، د دې چې خپل جوړ کړ شهرناو کې دکان دی.
کانی چې ته پیدا کوي؟
کانی عمل ته راځي په چکسری کې کوچه مرغا وای سی وای په پرسی وای. حال ته بیا موږ اخلو، بیا موږ ډیزاین جوړو.
هغه شهرناو په نسبت دلته ډیر خرڅی ګیل ته ډیر خرڅی.
حال ته اوس بازار نشته زکه شهرناو کې دغنه بازار نشته. مونگا دل ترازو بس علا میرا باندی
داغا بابر باخت خو خارجان بم رازی داخلیان بم رازی چو که دیر اخلی؟
دا اقبل داخلی دیر اخلی زیک.
اغل تا گور ما وارو وارو فیلان مو کانی نجور کلی
دام دلاز کار دی زیک، دام دی لاجوار دی، جیت استون وی آغی دی و تایگر دی،
دام تاسی خپل جور کلی؟
دام مونگا خپل جور و
مامای تاسی پا خپل داغا غارم دا سی پا گلدزه مو جور کلی دا سنگ دا خو کارونو سرینی دلتا دی گلدزه را
پختو شوقی سرینی دی کارا پختو خدا تو شوقی
زما یا ما ماتم شوقی غوندې کاره شو
نماز صبح کو سپینګر شو ته خو شوق قشته خدای
او یعنی زلم ژوندې
او توکل په خدای
نو سره مخده همداسي ژوندې لره نو دوم را کارونو کې مڅنګه دغه کار غوړه کړې
دا خو زمونږه چې ماجر شو زمونږه دا کسب شو کنه په خاور کې دا زمونږه زده شو بس دلته چراغ بس هم دا کار کو نو توکل په خدای
دلته خوست دغه بابر باغ کې دلاري په سر ناشته کنه دلته کوم دکان چې نه لري دلته تاسو نه څوک خو پیسې نه اخلي
د دې ځای نه زوی زمونږ درې سو روپۍ اخلي په ورځ
دغه پیسې استلې شي هم دغه کرایې هم کور ته خرج
والله زوی داس ورځ کې د خپل د کور خرچ هم کول شم چې واسم داس ورځ هم چې د درې سو روپۍ د خپل ځان نه
بس جوړ جاړې دي
حساب وکړو خو بس ټول کار هم داسې داوم شي ودي نور ته بس
خوشاله خو خپل کار
والله نه والله ډیر خوشاله و دینه خوشاله چې د خپل وطن باندې کار کوم دا دینه زمونږ ډیر افتخار زای دي
او بس هغه څو وایي چې خپل وطن کې سړې روړې دي نه په پردي وطن کې غوخه پلاونه
دلته بس دمغه د پردي پلاو خو نه کوي زه
بس خوشاله اوسې او زړه دې هم داسې جوړ اوسه
کور دې आवाज یو معنا نه ډیر
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پات ورسید ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې دوهمه خبري مجله زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.